السلام علیکم د ګرمې دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو په یو ساعت کې تر یوې بجې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خبرېږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیې او د املاکو د خرڅلاو یا لیږد لپاره وخت ورکړي. امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنر فلیپو ګراندی سره د لیدنې پر مهال وکړې. له ایران او پاکستان ایستل شوي یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال یې پولیس غږ نه اوري. متقی په یو بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی دی ویلي دي د دوی حکومت تر خپلې وسې د ایستل شویو کډوالو لاسنیوی کوي خو د هغه په وینا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه د هیواد ته ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې له خنډونو سره مخامخ کړی دی. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلېږي. له پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې دوشنبه د چنګاخ په دیرشمه به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي. په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور عملي کېدل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو کې او د کلیو په کچه ترسره کیږي. ځینې کورنۍ وایي وروسته له دې چې د واکسین کمپاینونه کور په کور څخه کلیو ته بدل شوی دی ډیر کله د دوی ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي. د سوریې په سویدا ښار کې جګړه درېدلې ده او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پکه شوې ده. ریټرز خبري اژانس بېګانه وخت د سوریې د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شا شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږل شول. په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د روزي په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د دروزي ټولنې او بدوي یا کوچي قبیلو ترمنځ فرقهیي نښتې پیل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار کمیسیون ویلي په دې نښتو کې 1504 نوي کسان وژل شوي او ملګري ملتونه وایي چې 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که ایران د کومې نوې اټومي بټۍ د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي. ټرمپ پرون پخپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل. د ټرمپ په وینا کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي نو په خبرو به یې کلونه وخت ونیسي. په تېره جون میاشت کې د ایران او اسرایلو د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د امریکا جنګي الوتکو د ایران پر فوردو، ناتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا NBC خبری شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو له ډلې چې امریکا برید پرې کړی یوه یې په بشپړ ډول ویجاړه شوې او دوه نورې به یې تر دوو میاشتو پورې بیرته د یورانیمو غني کول پیل کړي. او په پای کې د کرکټ وروستی حال. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې نن په دوهمه ورځ د بند امیر خامرانو او د مس عینک د اتلانو ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه مس عینک پیل کړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالې لوبډلې ته د 188 منډو هدف وټاکه. اوسمهال بند امیر لوبډله توپ وهنه کوي او څوارلسم اوور روان دی او د دوو لوبغاړو په زیان سره 133 منډې کړې دي. نن به دوهمه لوبه کې د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو لوبغاړي سره مخامخ شي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مس عینک سپینغار او امون هنګانو د بست ساتونکو ته ماتې ورکړه. د سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ به دوه لوبې پکې کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کی هله او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زده کون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغلاس و هم دنن مرزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کون کی برات رو غجور او صحت مند یا ساو د صحت چه می بم پتن می درنو ګلری زده کون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن مرز مرز تاسو درسی مزمن د افغان مشهور مرمن او اړوند دی نو افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. خوشا ګلری زده کون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی شوه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده. لولو چې مېرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. مېرمن الهي، مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دیني علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه مېرمن وه. درنو خوږ زده کوونکو، لولو چې مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنې د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ یې همچنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین وه د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپله لور الهي یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په هکله یې چې د مشرۍ نښه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په هکله سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و. الهي له احداد سره واده وکړه، ډېره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشرۍ کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. مېرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګللی زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اخدار سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند اخدار له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اخدار شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدي او روزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله، پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اخدار کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دوی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه، کابل ته دی چې شوه روان وه. نو میرمن الهی د اپریدي او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی، کوم مغولو حکومت چې دی، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهی دغه پوځ د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغې واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. میرمن الهی له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي، او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن افغانانو کله چې دی د مغولو حکومت د دې واکمنی ونیوله د مات کړل، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظر بند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګند ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهدا تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. د نوو خوږو زده کوونکو لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړه. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق له معلومات ورلوستل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشانی لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د څه په هکله مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول تشرفاس پم دنن رسید درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی براتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې پم پتر می خوږ او ګللی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن رسید درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو، تیر ورځ لوست کې مرال تاسو میرمن الهی او پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول سوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول سوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و، او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یوه مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګللی زده کوونکو، لولو چې میرمن عینو د په افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو د جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکره څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکله لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو، یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې، یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه، آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. آینه ورته ځواب ورکوي، نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لرې چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنې کله چې میرمن آینه د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو میرمن آینه په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ سي؟ میرمن آینه ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي. خلک به وایي چې د آینه خاوند په یو نیم کال په جنګ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني، ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن آینه د دې خبرې څخه خبره سوه، نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاته سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن آینه د دې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې میرمن آینه دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن آینه ته وویل: آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې خبر سو، نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن آینه څخه واوري. نو میرمن آینه چې کله د ده حضور ته حاضر سوه، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفرینی ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن آینه د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن آینه د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن آینه ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د آینه کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د آینه کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنې د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو خوږو زده کوونکو، د میرمن آینه پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن آینه پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه: دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې آینه چې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دي تر وبخښه او په هغه کاریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن اینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ سو. نو درنو زده کوونکو میرمن اینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن اینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړی وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
د آزادۍ میلمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي، د نور سره په ازادي میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریدا جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې زه له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابلګي ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته، او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډیر زیات مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت د جمهوریت کې مثال پای ته رسولي زبر رښتیا هم تقریبا همداسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي زموږ ټوله استادان چې و هغه تقریبا ډیری زنانه و او مشکلات و د ښځو په وړاندې چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې د خویندو په وړاندې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي نو زبر همداسې ولایت و چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل لپاره هغه په ولسوالۍ کې یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړې ته لاسرسی نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځینې داسې نور مشکلات و او تقریبا مشکلات زیات و زبر ولایت کې نسبت نورو ولایتو ته شو مثال ورکړم زون ته مشکلات و ډېر
او بریا جان تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو هغه ست کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت کې زموږ دا لباس سم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال موږ خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب و اکثر خوانده به دا آشنه چادری کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر سې خوندې یم ولې چې دی به تلی موټر کې تلی ورتلې دی به بنده به حجاب کوه نه به چادری کوه نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه
د کورنۍ په اړه ته وایه څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي
بله لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ شي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق کوي تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته د لاړ شي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېری کزه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور طریقې به دې کارولې ته ډېر خلک پورې ورته اجازه نه وه
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړي
بلې زما مورجانه شکر چې ژوندی ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلي قابلګي په دو کښې هم زما ټوله فزیک د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کښې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ بیا پوهنتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مې ویلې ده دولتي مې ویلې ده او بیا چون ما چې خپله قابلګي ویلې ده مې قندهار ولایت کښې ویلې ده دا به شخصي وه ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم
په قندهار کښې مو ساینس پوهنځی مې ویلې یم هلته که نه زابل کښې
نه قندهار ولایت کښې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کښې زه ساینس نه فارغه یم ساینس دپارتمنت.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا هلکه تاسو چې کله درس وله هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پخوا پته دلی درسو زه به وړاندې که د پخوا خبره وکړمه هماغه خبره کېږي ډېری خونده چې شاوخوا علاقه یې لرله چې دوی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزادې به کې بیا به یا د فامیل د خوا اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل وو د فامیلونو لخوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال نورم خپل ژته څه کوې چې کوې که نه نور تحصیل څه کوې آیا دولسم دي ویلې نو دغسې مشکل هغه وخت کې ډېر
په پانتوني زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله و مخکې مې هم وویلې یادونه مې که تر ننه پورې چې زه کوم مقام او مقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان زما ملاتړی دي.
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که هغه ربخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتنې ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي زما خوښ وه هم د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا مهغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښ هم یې هم
درس به رواج پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیله وی نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم په خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی په خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لرې پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دوی حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماواره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې په خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا په نجلۍ باندې تاسې ولور اخلئ او دا لږ کور باید نجلۍ ته جیز وکړي یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیز برابروي د رسم رواج په اړه درته وایي؟
که زه درته ووایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې دی ولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی ولورونه تر 15 لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور ورکوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که 15 د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه 15 لکه
بیا د نجلۍ پلار به د پیسو څخه کوي په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بیا نجلۍ ته بېرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کوي، څه ورباندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېر حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو 15 لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسو دغه نور ولایت ته مثال 4 لکه افغانۍ 3 لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اولا تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي، دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو قسمت منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو کوي باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی؟ خپل دی ولور اخیستی؟
یعنی زه به قدر درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبر احتیاط کوم خبر ته ما باندې درې لکه اندغه څه دی ول وره کیسه درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزه ما غن پی وکم ان حقیقت خبر راسي په همدې کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخله ما څه چې ما په زړه و ماغه نه اخیسته دي.
د سیم امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهېږي انجلۍ او لکه سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي که نه، که بیا هغه انجلۍ مېړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نسو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدره وي. و همداسې یو څه شته دي، خو تر ډېره پورې نه. ما درته ویلي فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی، فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی. داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې، خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي، ښه کور او ژوند لري. خو داسې فامیلونه هم پېژنم، داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه، خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنې زه په کل سره نسم ویلی، نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري. هر چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستې هغه به یې نه لري.
اشپزي په راته وایست، اشپزي کولی شي، څه ښه پخولی شي؟ زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده؟
بلې، او چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم، اشپزي مې زده ده، کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته فاتې پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کاغ رواجي غذا درته وښیم، رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي، پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې، هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو، دا قورمه چې ده، دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي.
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخیږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تاسې راسي د دوی په هر ودونو کې، هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي. که دا غذا یې نه وي، بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي. دغه درې غزاګان دي مشهور غزاګان دي.
تاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
دلی خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري، سبزي لري. مثال که سبزیجات که درته ووایم، ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي. که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي، خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نشته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایت ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته، یا چون ما پوهنتون کې استادی کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې، بیا ما تصمیم ونیوه چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټوله بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بلې، هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نېټ او دا مثال دی سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. او تر ډېره حده پورې شته دي، چون زما کار مخته په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو؟ دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه، یا قبلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هغه وخت ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کورس پرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، هو ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده. چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه وي، اقتصاد خراب دی، یا ډېرې خوندې، یعنې که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څه نه ویلئ، موږ به ګټ څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی، ګټ پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې، یا موږ خپل هدف ټاکلی وي، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، هو بلې، هو زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم د دوی دپاره، چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم د لاس ورکې دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی سي هماغه پر مخ ووځي یا د مالداري کولی سي هماغه پر مخ ووځي آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي کولی شي له ډېرې کمې سرمایې څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم سنه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناست دي زده کړې نشي کولی او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټولو ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش یوه ورځ وکړي یعنې مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي نه هره ورځ د ډېر کم کوشش کړي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاته کوي که دوی غواړه چې پرمختګ وکړي یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل لپاره ناامیده نه سي دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسېږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کوروان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېره مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د دې خوشو خبر لایک وکړل چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر
اشنا دمن زلن بدی وزی پوری اوری چستر دکلا متوری زار 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 اثر زما دسترگو منظر زما دسترگو چشوی دی پچاترو سگر